احمدی صاحب مننه. سلامت ته به جوش پیدا ازادي رډو د دې سات اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په وینا واورئ چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان دننه مو هم د سولې له هلو ځلو خبره او خطر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د بلغاریا پولیسو د ترهګرو یوه ډله ځپلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل د وی تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغرده درته کولای شم چې اجرائیه رئیس په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسیږي. په ار کې یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر اشرف غني به سبا یکشنبه له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنېدو پروسه د ژمي په اوږدو کې ځنډېدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د بیرته ستنېدو پروسه د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې، خو له ایران هره ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنې شي او له پاکستان هم هره ورځ 900 کسان بیرته راځي. د شغلی جرأت په وینا په 2013 میلادي کال کې له پاکستان، ایران، ترکیه، عربي او اروپایي هیوادونو څخه د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 900 اوښتی. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډ شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلي دي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وایي چې دا عملیات د جمعې په ورځ په بریالیتوب ترسره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاسته لوېدلې. د شغلی نعمتي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپین مانی د امریکا د استازو جرګې د مشي تور رد کړ. نانسی پلوسی تور پوری کړی دی چې ولسمشر ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسی پلوسی ته یو لیک استولی وو او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. دې پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې علت د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو تعطیل یاد کړی چې له امله یې د نږدې 8 لک مامورین نو معاشونه ځنډېدلې. د فدرال ادارې یو شمېر ادارې د دې لپاره ځنډېدلې دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه 5 میلیارد ډالر غواړي تر څو له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي. کانګرس له دې سره مخالفت کوي. ټرمپ د استازو جرګې مشر پلوسی ته لیکلي دي چې په داسې شرایطو کې دا غوره ده چې د دولتي الوتکې پر ځای په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. د بلغاریا ځانګړو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالی مرسته تورن ده او په دې تړاو 43 کسان نیولې دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته پیسې لیږلې. شغلی ګشیف په خبری کانفرنس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوې دي څونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوې دي. د ده په وینا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال پلټنو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لیوېدلې ده. او وروستی خبر دا چې روسیې د جرمني هر کلی وکړ چې اروپا ته د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د نارد ستریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تأمین دی. ښاغلی لاوروف پرون له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره په ماسکو کې د خبري کانفرانس پر مهال وویل دی وی د دې درناوی کوو چې د جرمني حکومت د نارد ستریم دوه د ګازو د نلیک ملاتړ کوي او دې ته د یوې تجارتي طرحې په توګه د طبیعي ګاز د لیږد پر لور د اسانتیا رامنځته کولو او دې ته په اروپا کې د انرژي د امنیت د پرمختګ په توګه ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نارد ستریم دوه پروژې سره خپل مخالفت څرګند کړی او په جرمني یې له روسیې سره د انرژي په برخه کې د همکارۍ په خاطر سخت انتقاد کړی. د نارد ستریم دوه پروژه 1240 کیلومتره اوږد پایپ لاین دی چې په بالتیک سمندرګي کې له اوکراین تر بلاروس ځي او د روسیې ګاز لویدیځې اروپا ته انتقالوي. اوسه ډیر ډوپ منځنۍ صفه دولش پښنې ویپ ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته د سولې خبرو ته هیلي څرګندې کړې دي. د سیاسي چارو یو کتونکو بیا وایي چې سفر لا لاند نه دی.
د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم ممکنات نه دی ورکړی چې د افغانستان په سوله کې هغوی څه ګټه ده.
د ولسمشر غني له ویاند هارون چخان سوري سره مو هم په یوه تفصیلي مرکه کې هم دا مسله شریکه کړې.
انشاءالله امیدواری سته چې دا ځلې به د څلوېښت کالو خپل مثبت سیاست سره وکولی شو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی.
د بلخ په دوو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. خو د سیمې خلک وایي چې دا عملیات پڅتي او په زرګونو کسان د کورونو پریښودو ته مجبور شوي. په همدې بلخ کې خبریالان به شکایت لري چې چارواکي معلومات او اطلاعات نه ورسره شریکوي. یو خبریال وایي
دغه ډول مسایل ټول نه زیات خپل حکومتي ادارو او حکومت ته زیان رسوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر لوی غونډې خبرو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د جمعې په ورځ لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. همداراز ویل سوي چې د سیمې هیوادونو ته د سولې له پروسې سره د ملاتړ جلبولو په هدف د زلمی خلیلزاد د ورستوي سفرونو په اړه هم د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړل سول. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم وکتل. خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان د مهم رول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر زیاته کړې شاه محمود قریشي ورته ډاډ ورکړی چې پاکستان د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. د همداراز ویلي چې په دې برخه کې د نویو پرمختګونو لپاره هیله من دی. دا چې آیا د ښاغلي خلیلزاد سفرونه په ځانګړې توګه دا ځل سفر به یې څومره لاسته راوړنې ولري، د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې لپاره د ملاتړ راجلبولو پروسه اوس جدي پړاو ته رسېدلې، خو په همدې حال کې یو شمېر ستونزې هم شته. ښاغلي خادم ازادي راډیو ته وویل
اول دا چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ دا اوس هم باور نه لرم چې سوی تفاهمات هر شوی او یا هم سوی در اتر به مکانیز از نفاره دی واحد توقعات کلوی از تام دوار طرفون تلاش کری در مساسی مسئله در سیم ایوادون تلاوس هم ممکنات نده ورکری چی در افغانستان به سور که در اغوی سگر چده در مساسی مسئله در خبالواک و ناظرین نشتون ده مثلا که رسول په مسله کې د افغانستان حکومت یا امریکا یا طالبانو تخلف کاوه او یا هم قواعد او شمنی ماتولی، دغه ناظرینو باید هر یو طرف ته مشوره ورکړي، په هغه انتقاد کړي، میډیا او مطبوعات کړي، او په اساس ته همدغه ناظرین بیا په ضامن کوونکو باندې بدل شوی وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ وویل چې ښاغلی خلیلزاد په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او نورو چارواکو سره هم ویني. د پاکستان جیو تلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی قریشي ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د افغان سولې خبرې به په پاکستان کې کیږي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو له رسمي دفتره یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ورته بلنه ورکړی چې استازی په اسلام آباد کې له خلیلزاد سره وویني. زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړی استازی په توګه وټاکل سو او تر اوسه یې څو ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د دې ځل سفر پر مهال پاکستان ته تر تګ مخکې خلیلزاد هندوستان، متحده عربي اماراتو، افغانستان او چین ته هم سفر کړی دی.
زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه پر ټویټر هم هیله ښکاره کړې ده. د سیاسي چارو کتونکو مجیب المر له کابل په ټلیفون را سره د المر صاحب خبرونې ته شرح اخلي. او المر صاحب، د ښاغلي خلیلزاد په څرګندونو کې هیله ښکاري او له اسلام آباد هیله، ستاسو په باور افغانان باید څومره د پاکستان پر دغو نویو شمنو باور وکړي؟
کله چې د اوسنۍ حکومت یعنی ملي یووالي حکومت رامنځته شو، دلته دوی د افغان سولې په تړاو باندې دا مسله مطرح کړه چې د سولې په تړاو باید ملي اجماع رامنځته شي، ورپسې سیمه ییز اجماع رامنځته شي او بیا نړیواله اجماع هم رامنځته شي. نو اوس چې موږ تقریبا د حکومت پای ته رسیدلی یاستو، د نړۍ په سطحه باندې د افغانستان سولې په سر باندې اجماع رامنځته شوې ده. په کور دننه هم داسې کړی نشته چې هغوی دې په زغرده د سولې مخالفت وکړي. یوازینۍ ستونزه چې پاتې وه هغه د سیمې په کچه د سولې په تړاو اجماع وه چې هغه هم اوس رامنځته شوې ده، او یوازې څو محدود هیوادونه دي چې هغوی د خپلې ګټې د افغانستان په جنګ جګړې کې لټوي او افغانستان کې سوله راځي، نو دوی د غواړي د دوی ګټې خوندي اوسي. چې یو دغه هیوادونو څخه پاکستان دی چې اوس فکر کېږي البته د پاکستاني چارواکو سره، خصوصا د آصف بجوا سره د خلیلزاد روسي لیدنې په کتو سره چې د بند دروازو ته شاته سره شوې ده، هیله مندې شته چې پاکستان به د افغان سولې په تړاو باندې ګامونه اوچت کړي. البته دا یوازې د امریکا د فشارونو پایله هم نه وه، بلکې موږ دې شاهدان یاسو چې د سعودي عربستان هم په پاکستان باندې له یوې خوا فشارونه راوړي دي او له بلې خوا یې امتیازات هم منلي دي چې هغه په ګوادر بندر کې د $10,000 په ارزښت باندې پانګونه ده. همداراز د اماراتو مسله هم ده چې دا مستقیما د افغان سولې سره تړاو لري.
المرسب، که چیرته د سیمې په سطحه باندې داسې یوه اجماع لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه رامنځته شي او پاکستان هم همکاري ته چمتو شي، لیکن که طالبان له خبرو انکار کوي څه به کیږي؟
باور دارم چې طالبان د یو مستقل لوري په توګه تر اوسه نه دي منل شوي، او دا چې پاکستان ته د امریکا ځانګړی استازی څو ځله هلته ورغی، د پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه، او دا چې د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره په ټرمپ له غوښتنې څخه وروسته پاکستانیانو طالبان د امریکایانو سره مخامخ کېنول، خبرو ته یې کېنول، نو دا باور موجود دی چې طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې دا نور هیوادونه ګټې خوندي شي، هغه پکا په هر شکل ووسی، نو دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي. بیا دلته بله مسله چې دا هغه پوځي فشار ده پر طالبانو باندې چې پروسو کې فوق العاده زیات شوی ده، خصوصا هوایي بریدونه پرې زیات شوي دي، او که چېرې دا دوام کوي له یوې خوا پوځي فشار دوام کوي، له بلې خوا سیاسي فشار دوام کوي، او دوی ملاتړ هیوادونه هم د ویل ملاتړ څخه خلاص سر کیږي، نو بیا دوی د دوام توان نه لري، دوی مجبور دي چې یا به تسلیمیږي یا به سوله کوي.
تاسو مخکې په پاکستان باندې د امریکا د فشار ترڅنګ د ریاض او د ابوظبي فشارونو ته اشاره وکړه، که چېرته پاکستان تر دغه فشارونو لاندې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقابل کې حاضر شي، آیا دا هم ممکنه ده چې که چېرته طالبان د سولې له خبرو سرغړونه وکړي، اسلام آباد د پاکستان د طالبانو مشران د افغانستان حکومت ته وسپاري؟
منګر انداز د یو څه شاید یاسو د قاری محب په نامه د طالبان یو لړ پوره چارواکي شي هغه په پیښور کې اوسېده هغه د ځمې خلزار له سفر څخه وړاندې نیول شوی و نه پوهېږم چې هغه اوس امریکا ته سپارلی که نه به یې سپارلی ولې دا شی امکان لري که افغان حکومت ته ونه سپاري که چېرې د امریکا او لویدیځ هېوادونو بیا د عربي هېوادونو فشارونه پرې زیاتېږي بیا نو دا کسان د القاعدې سره د همکارۍ تر نامه لاندې کولی شي امریکا ته وسپاري او دا کار دوی مخکې هم کړی ده
البته دا قاری محب چې تاسو اشاره ورته وکړه موږ داسې راپور ترلاسه کړی چې هغه بیرته پاکستان خوشی کړی دی. که چېرته پاکستان په داسې لنډ وخت کې خپل نظر بدلوي نو بیا هم په پاکستان باندې څومره اعتبار پکار دی؟
نه هغه که خوش فهم اوسي یعنی هغه پاکستان امریکایانو ته یا افغان حکومت ته یا د سولو دا بل اړخ شه ده دوی ته یې وښودله چې ګورې موږ په طالبانو باندې فشار راوستی شو دوی نیولی شو کنټرول پرې لرلی شو تاسو څه کوئ تاسو یوازنی کار چې کولی شئ هغه دا ده چې زموږ ګټې خوندي کړئ تاسو نو دا چې تر کومه حده پورې دوی ګټې خوندي کېږي دا بیا جلا بحث دی. یعنی د قاري محب په نیولو سره پاکستان امریکا ته وښودله شو دا کسان دلته شته دي موږ کولی شو دا ونیسو تاسو ته در وسپارو راځئ تاسو زموږ غوښتنې ومنئ موږ همدا کار تاسو ته وکړو دلته د راکړې ورکړې مسله ده چې راکړه څه به درکړو.
بله مجیب المر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د افغانستان د سولې په ارتباط د ولسمشر اشرف غنی له ویاند هارون چخان سوري سره هم شخیدلی و د روان خبرونې په ترڅ کې د چخان سوري تفصیلي مرکه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره کړي دي. په بلخ کې د چهار بولک او چمتال ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له دوه اونیو را په دې خوا یې په سیمو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوي او هم د دولت له لورې د یاغیانو پر ضد د ولید څلور دېرش عملیات په مخ روان دي، خو د دوی په وینا دا عملیات ورو مخ ته ځي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره او اواره کړي دي. په بلخ کې د چهاربولک او چمتال ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو راوروسته په یادو سیمو کې د ولید څلېر دېرش پیل شوي عملیات ډېر ورو پر مخ ځي. د یادو شویو ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي دي او زرګونه کسان په دې سیمو کې اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د چهاربولک او چمتال ولسوالیو دوه اوسېدونکي امام الدین او سید مسعود داسې وایي:
تمرا کو شبا ولا با کو دا سبسپور وخت په ګټه ټول نام ندي خو د دې دولت هم سره کوم دي ول چې کوون او چولې دي عملیات کوي په خپل سره کوم دي. نو رو خو تبلون کله ته نه ځي بس کلی کې ما خپل طالب شته د منځته وضعیت بهخي خراب شه دي. دې خونه دولت ولی یو خو طالب ولې چرتن په ټلیفون کوم کوي کې چې ویني ولی او کو خو دې خپل کار ته څنګه پرې دي.
حکایت مردم به یې اس کې دولت به پوسټ فروز کنه چې عملیات ګسرده را دونه انجام بده کې مردم دوباره شور بره به مناطق خود.
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یو وازه د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه واکمن دي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې له کابل سره زور راپدې خو طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټو وسلوالې ډلې یې حمله تر سره کړې دي او هغوی ته درنه تلفات اړولې دي. دوی مدعي دي چې د طالبانو پر ضد پیل شوی عملیات په دې ولسوالۍ کې ډېر اورو پر مخ ځي او دولت باید څومره ژر چې ممکن وي طالبان له دغو سیمو په شا وتمبوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې په پیل شویو ولید څلیر دېرش عملیاتو کې وروالی منی خو وایي چې له دغو کار څخه یې هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی او د طالبانو بشپړه نابودي ده. د بلخ امنی قمندان محمد اکرم سامی د ولید څلیر دېرش عملیاتو په اړه وایي:
عملیات از سه روز به روز چهارم دوام داره بر مطابق پلان پیش میره.
د معلوماتو پر اساس په تیرو دوه اونیو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د طالبانو په ډله ییزو حملو کې 15 ملي پولیس او نږدې دېرش محلي پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې مدت کې له څلوېښتو ډېر طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو تر دمه د ولي څلېر دېرش عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 13.5 نیول شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانی براوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفی الله سنکسي کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتي سیالیو تمرکز کړی دی. ورځپاڼه لیکلی په دې انتخاباتي سیالیو کې د حکومت ګڼ مخکینی چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې دریدلی. نیویارک ټایمز دې ته پام کړی چې سرلوسه په دې انتخاباتو کې د درغلیو اندېښنې راولاړی شوې او ښایي بیا هم بې ثباتي زیاته شي. په دوام کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمرچی ولسمشر انتخاباتو ته د کاندید په توګه نوم لیکلی، تر اوسه د ولسمشر غنی په وړاندې تر ټولو مهم سیال بلل کیږي. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی په انتخاباتي هڅو تمرکز کړی او لیکلی دی تمکیږي د یک شنبه پر ورځ له خپل مرستیالانو سره یو ځای نوم لیکنه وکړي. په دوام کې راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وار خپل لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لري کړی او پر ځای د ملي امنیت په خوانی رئیس او د کورنۍ چارو اوسنۍ سرپرست وزیر امر الله صالح راوسته دی. د نیویارک ټایمز په باور د سرطان میاشتې د ولسمشر د انتخابات په لومړي ګام کې له امنیتي ننګونو او د طالبانو لګواخونو او بیا د پخوا څیر د درغلیو لاندېښنو سره مخ دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس محمد یوسف رشید نیویارک ټایمز ته ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه شوای کړی چې خلک خپل کړي، نو ځکه په انتخاباتي کمیسیونونو کې تر انتخاباتو مخکې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده څو د کړکیچ مخه ونیول شي. واشنگتن پوسټ رسپانی افغانستان ته د امریکا د استازیو جرګې د مشرې نانسی پلوسی د سفر د لغوه کېدو په اړه مقاله لیکلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نانسی پلوسی ته لیک استولې او هغه د امریکا په پوځي الوتکو کې افغانستان ته د سفر منع کړی. ترامپ نانسی ته لیکلی چې د امریکا د فدرال ادارو اتو لکه کارکونکو ته د معاشونو د ځنډیدو په خاطر به د ورته سفرونو ځنډول مناسب کار وي. کله چې د امریکا کانګرس له مکسیکو سره د دغه هیواد د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه تصویب نکړه، د بودیجې د نشټوالي په سبب د فدرال ادارو د کارکونکو معاشونه هم وځنډیدل. دا ستونزه اوس دومره لویه شوې چې د واشنگتن پوسټ په خبره له افغانستانه د امریکایي استازیو د لیدنو په وړاندې خند جوړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د استازیو جرګې د یوې غړي الینې لوریا په حواله چې تم ولا نانسی پلوسی سره افغانستان ته ولاړ شي لیکلی، د ترامپ ادارې دا کار د امریکا هغو ویاړمنو خزو او سړیو ته سپکاوی دی چې په افغانستان کې خدمت کوي. تمو چې د امریکا د کانګرس پلاوی د پنځمې پر ورځ افغانستان ته ولاړ شي او له امریکایي پوځیانو سره تر لیدنې ورسته بلجیم ته سفر وکړي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې سفر ممانعت وکړ. ترامپ بیا د پلاوی ته لیکلی ک په تجارتي الوتکو کې زی کوم ستونزه نشته.
په فراه ولایت کې د لاجورد د ترانزیټي لار د اهمیت تر عنوان لاندې یو علمی کانفرنس تر سره شو. د لاجورد تاریخي لار چې تړونې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شوی وو، د روان مریض کال د لندې په میاشت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او په کې د شکیلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. نور حال له فراه څخه د احمد شاه فطرت پراپور کې.
د فراه ولایت د ځینو اوسیدونکو دولتي پانتون د ښوونکو او ماسټرانو په ګډون تېر ورځ د لاجورد ترانزیټي لارې د اهمیت په اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. دا کانفرنس کې څو تنو د لاجورد ترانزیټي لارې د اهمیت په اړه مقالې ولوستې او خبرې وکړې. دوی په خپلو لیکونو او خبرو کې دغه لاره د هیواد اقتصاد، امنیت او نور برخو کې یوه اغیزمنه لاره یاده کړه او د ټولو افغانانو څخه غوښتل چې دغه لارې پر پراختیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ پر نښنولو دی ټینګار وکړي. د فراه ولایت دولتي پوهنتون علمي مرستیال خلیل برهانی وایي چې د مرکز څخه ټولو دولتي پوهنتونونو ته سپارښتنه شوې چې د لاجورد ترانزیټي لارې په اړه د علمي کانفرنسونه جوړ کړي. هغه وایي چې دوی په نظر کې لري چې په فراه کې لاجورد ترانزیټي لارې په اړه لیکل شوو مقالو څخه یو کتاب جوړ کړي تر څو ټول دغه لارې په اهمیت خبر سي. دولتی پانتون شوون که هم دغه ډول کانفرنسونو جوړول اغیزمن بولي. محمد شفیق احمد دولتی پانتون تن شوون که وایي دغه ډول کانفرنسونه کولای شي چې له یوې خوا د ماسینو په هوایل وړ کې او له بلې خوا دغه ډول اقتصادي لارو په پراختیا کې برخه واخلي.
زما له نظره داسې علمي سیمینارونه چې د ټولګټو یا ملي سطح باندې اوسي ډېر ښه اغیز لري د خوګو په هوی د لپاره او د دې لپاره چې څنګه مسوځوت پکې د دې لاجوال لار څخه ګټه واخلو.
د لاجوال لار د افغانستان څخه پیل بیا ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته ختمي شي چې وروسته د آذربایجان د باکو ښار له مسیر څخه د ګرجستان تفلیس سیمې ته غځیږي او له تفلیس څخه ترکیه خواته او له هغه ځای څخه بیا استانبول او په پای کې بیا اروپا ته وصلیږي. دغه لار په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا پرانستل شوې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د فبروري میاشت په وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړي. دغو دواړو مشرانو تیر کال هم سره کتلي وو او د راپورونو له مخې په مخکنۍ غونډه کې لا اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د تشهیدو په برخه کې څه ناڅه پرمختګ شوی وو. اوس تازه خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له استازي کیم یونګ چال سره د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي او د ملګرو ملتونو عمومي رئیس ټینګار کړی چې امریکا او شمالي کوریا باید د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو په خاطر بیرته جدي خبرې پیل کړي. جزئیات ملالی بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د جمعې په ورځ له امریکا او شمالي کوریا غوښتل چې د کوریا ټاپو د غیر اټومي کولو په خاطر باید د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي. د ټینګار وکړ چې دا ځل د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف باید یو روښانه تګلاره وټاکل سي. انټونیو ګوتریش په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ باور لرو چې اوس وخت را رسیدلی د امریکا او کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي او په دې اړه یو تګلاره وټاکل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا له لوړ پوړي ډیپلوماټ کیم جونګ چاول سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. تر دې مخکې ښاغلی چاول د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره هم وکتل چې د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ د دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاول سفر دا څرګندوي چې شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو پر لور نورو اقداماتو ته چمتو ده. له مایک پامپیو سره د چاول تر لیدنې وروسته سپینی ماڼۍ وویل چې ترامپ له چاول سره په خپل دفتر کې ولیدل او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو او له اټومي وسلو څخه په بشپړه توګه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پامپیو او چاول ترمنځ ښې خبرې وسوې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په لومړۍ سرمشریزه کې کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره به اقدامات وکړي، خو واشنګټن وایي د تر اوسه په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی لومړی ځل د 2018 کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره ولیدل.
سپوږمۍ به زرغونه شي؟ جالبه نه ده. په دې اړه له عصمت څاروانه واوري.
د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې تېره اونۍ وویل هغه تخمونه زرغونه شوي چې د دغه هیواد ستور بیړۍ د جنوري په درېیمه نیټه د سپوږمۍ پټې خواته وړي وو. دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي تجربه کیږي او هغه هم نتیجه ورکوي. د چین ستور بیړۍ چانګ څلور لومړنۍ ستور بیړۍ ده چې د سپوږمۍ هغې خواته استول شوې چې زموږ له مځکې پناه ده او یا موږ ته نه ښکاري. تر دې وړاندې په نړیوال فضایي تمځي کې بوټي ازمویل شوي وو او هلته یې وده کړې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي وده کوي. په همدې حال کې چین وایي چې امریکایي څېړونکو ورڅخه غوښتي چې د سپوږمۍ د پټې خوا په اړه د خپلې سپوږمکۍ معلومات ورسره شریک کړي. د دوی په وینا امریکا څو کاله مخکې د سپوږمۍ پټې خوا ته د ستور بیړۍ د لیږلو پلان جوړ کړی. په سپوږمۍ کې د بوټو وده له څېړونکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې نورې څېړنې وکړي او په مریخ کې د نباتاتو ودې ته خوشبینه واوسي. د بوټو وده مرسته کوي چې ستور مزلې په مریخ، سپوږمۍ او یا فضا کې ځان ته په خپله خواړه تولید کړي. چینایي ستور بیړۍ له ځان سره د مځکې له خاورو سره د پنبې، الوګانو او څو نورو نباتاتو تخمونه وړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفر علی کی په زابل کې باران وری، حاجی قدوس له میدان شار علی کی واور ډیر وریدل. د زابل د چوپان څخه خالق داد عمر علی کی لشپی رهیسی واور ووری. همایون لشاجوی لیکی ورو رو باران دی. لطفلا لشاجوی لیکی تیرش و واور و باران وری دلی. اصیل دین بیال هم بیول سوالی لیکی دشپی باران و بیا واور وشفا. و بایدولا سروری در لخمان در لشنگلی که لطیر ورز رئیسی پرغرون و واوری ووری او پر تیتو باران وری شه. شاکر لکندهار لی که پاکستان شخ بری کوی خو عمل نپری کوی. حکمت حماس لحلمنده لی که در پاکستان پا تمکی سوله نشو کوله. اتا بجاو دیرش دقیقه شوی لند خبرونه. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټیکټ کې ګډون نه کوي. د اجرائی ریاست د افغانستان اجرائی ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. تمه ده چې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته ورسیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طالبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډې شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال نه وسله وال طالبان وژلي دي. د بغلان د والي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشر تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پورې کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګړه ځپلي افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. او روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د نارت ستریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تأمین دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې اونیس پروګرام د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو په خبری برخه کې د ولسمشر اشرف غنی له ویاند هارون چخان سوري سره شغیدلی و چې د افغانستان د سولې په ارتباط هیله څرګنده کړې ده او دی وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي. خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخه کړو، د خبریالانو یوه ستونزه د بلخ ولایت په بلخ ولایت کې خبریالان او د هغوی له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو له شریکولو ډډه کوي. په بلخ خبریالان ادعا کوي چې د امنیتي ارګانونو په ګډون د محلي حکومت یو شمېر مهمې ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سلبوي او په غیر قانوني توګه غواړي چې رسنیو سره معلومات شریک نشي. د بلخ محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د خبریالانو د دې ستونزې د حل په برخه کې به ژر اقدام وشي. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی پر راپور کې.
په بلخ کې خبریالان او د هغوی له حقونو څخه مدافع بنسټونه شکایت لري چې د دولتي سرچینو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی راغلی. نایا د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو له چارواکو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی په دې معنا دی چې د حکومتي چارواکو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه رعایت کیږي. په شمازون کې د نایا دفتر مشر مبینه سعی وایي چې له خبریالانو سره د دولتي ادارو د معلوماتو نه شریکول متبرو او ماسق اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی کم کړی دی.
زمانی که منابع حاضر به جواب نباشند، خودش یک بی‌اعتمادی را به وجود میاره.
په بلخ کې افغان خبریالان وایي چې د امنیت قمندانۍ د ترافیک مدیریت د امنیت روغتیا اداره د پوهنې ریاست او د بلخ مقام د معاونیت دفتر هغه ادارې دي چې له خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د آزاد رادیو خبریال متین فرامرز وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع دوی اندېښمن کړي دي او د دولتي ادارو د مسؤلانو د نه همکارۍ په صورت کې به دوی خپلو مخاطبینو ته پر موقع معلومات ورنشي کړای. آزاد خبریال او په شمازون کې د خبریالانو د ټولنې یعنی سجنا غړی بشیر سروری وایي چې په بلخ ولایت کې دولتي ادارې اکثرا خبریالانو سره معلومات نه شریکوي او کوم معلومات چې رسنیو ته هم ورکوي هغه ناسم معلومات دي چې د خبریالانو فعالیت او بې طرفي تر پوښتنې لاندې بیایي. بشیر سروری وویل
چې میرسانو اتیاط است که گاه اوقات کتمان خواهیت میشن
بلخ کې د پژوا خبری آژانس خبریال جاوید احمد وایي چې له رسنیو سره د معلوماتو شریکول او یا هم ناسم معلومات ورکول خپل حکومتي ادارې له ستونزو سره مخ کوي او خبریالان د قانون پر بنسټ کولی شي له نورو سرچینو د خپل راپور مواد تکمیل کړي. هغه زیاته کړه
دغه ډول مسایل ټولو نه زیات د خپل حکومتي ادارو او ورته حکومت ته زیان رسوي. نو کله چې خبریال ونه توانېږي له لومړۍ منبع نه معلومات ترلاسه کړي، هغه بیا د قانون له مخې آزاد لاس لري تر څو نور سرچینو ته مراجعه وکړي او له هغه ځایه معلومات ترلاسه کړي.
په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو د نه شریکولو موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د یادې ستونزې د حل په اړه به د بلخ والي لاس په کار شي.
شخص والی بلخ یک بار دیگر جدی هدایت خواهد داد که با خبرنگارها در مواقع مختلف باشان همکاری رسیدگی شود.
دا په تاسو حال کې دا چې په تازګۍ سره په شمارزون کې د خبریالانو ټولنې یعنی سجنا د ترڅنګ چې د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو په نشریکولو اندېښنه کوله، ویلي دي چې د دولت مخالف وسلواله ډلې هم د خبریالانو په ګواښلو سره د هغوی په کاري چارو کې لاسوهنه کوي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخان سوری وای چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله ورتشته چې دغه هڅې به بریالۍ شي او په هیواد کې به سوله ټینګه شي. چخان سوری زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړی د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه پرې مرکه کې ښخېدلی. له ده سره په کابل کې زموږ همکار حمید محمد مرکه کړی.
مننه چې خامزوري صاحب دغه پښوخ مرکه سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یو اعلامیې په خبرولو سره خبرداري ورکړ ک دا هغه مخکنی اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې و دا هغه نه ما سیو په نورو مسایلو خبرې وشنه ممکن دی دا د سولې پروسه وزنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. هغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول جوار اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړي. تاسو ته روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې کومه طریقه کې په جنگ کې د غوړ رول او نقش په کوم ساته کې او په دې کې هغه ځنګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبانو باندې ځخه وي چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر مې باندې راسي او وبوند مفصل بحث وسی. ادرس سول د مذاکرات د کومبل یواد یا کومبل ځای یا کومبل ډل نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
لکه راهیزه چې امریکا په سیمه کې د سول لپاره خپل هڅه چټک کړي او سره جوخ د چم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅه پیل کړي او هڅه وکړي چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ وخی. خو تر څو پر طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی د دې دلیل څه بولای؟ آیا تر څو پر سیمایز اجماع کې کوم ستونزه موجوده ده گاونډي هیوادونو په دې کې همکاري نه کوي په ځانګړي ډول پاکستان کنه نور څه مسایل دي شاته؟
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سول لپاره لري او د ولسمشر د خوا کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلوري د سول د الټ مترسو چې پاک د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش پخښې کې واضح دی. دا وادونه چې اکثره د طالبانو سره کار ناشې هم کړی دي هغه د مذاکرات په معنا نه دي، هغه د حکومت ته تسهیل دی تر څو دوی د تقانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناستو کې. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر شا سره نقشنی او خپل د افغانانو سره نقشنی که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید او شرط د مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې په تفاهم سره ورته ورسول تر سي او با سره وسی. سوال چې د هڅو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح او د سولې هغه د لارې نقشه چې د هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سولې د افغانستان د افغانانو په برابري مالکیت دی چې پاک پوره اجماع سره هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح باندې
تر څو پر شه د بهر سوبر بحث تللی دی. ساسو ارزمانه د پاکستان د همکاري په سره ول
تر اوسه عملی ګام د پاکستان خاصلې سره نه دی. په خبرو کې و سم مثبت خبرې ستنه او تغیرات ستا ولی باید په عمل کې ولیدل شي، چون په تیرو کې هم دا شان تکرار سمې دي. د افغانستان د خلکو امیدواري دا ده چې دا ځلې عملا نړۍ او د منطقې هیوادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بله مهمه مسله چې د سولې پروسې تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولړ کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو هغه رقیبو هیوادونو لکه ایران، روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډېره پورې کتونکي دا وایي چې د امریکا لخوا کوم بهیر چې پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ستاسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او روسیې لخوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړی دی، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره دی، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلی، ایران کتلی دی، اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی، تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیلو د افغانستان حکومت وروسته چې بیا تعقیب شو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې باش کې هم اجماع ټول منطقي کې و. د څورې مخکې په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند او افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین او ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپدي. یوازنی شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې درلودلی تر ډېر حده کوشش شوی دی او دا کنټرول کې دی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګ ته باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي حیاتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي، هغه واید نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه همدغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقي کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبری د افغانان په لاس کې
د ښکاری چې تر څو پورې نه هم امریکا پر علي شوی ده نه هم افغان حکومت چې د سیمه ایز اجماع رامنځته کړي. ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم دې ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ایز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفر نه شوی هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ایز اجماع په برخه کې بسوي اساس پر نظر
سیمه ایز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له لوري تر یو حده پورې شته، نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ایز اجماع کې بعضې ستونزې شته، بعضې وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لري هغه علي چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیزات صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوودزی صاحب په تشویش سره له پاکستان سفر درلود د افغانستان ملي امنیت سره کار انت چین ته او عربستان ته سفر درلود تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي ورغه تشویش چې هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقي نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې زیاتو د خپل هغه موقعیت چرځي په دوه برخې کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخې کې کار روان دی.
که وسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومې هڅې چې روانې دي طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دی او عملی ګامونه نه ریپورته شوی. د ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانان ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بل اخره بریالی بشي کنه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سول ده او د وطن آبادی ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان دوی ټوله سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک او شبهې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا نور شیانو کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لرې نه شي؟ انشاءالله امیدواري سته چې دا ځلې بعد د څلوېښتو کالو ټول خپل پاغه منسجم تدبیر مثبت فکر او په مثبت سیاست سره وکولای شو د دې سروش کلن بحران ته پای ټکی کړی.
مننه چې خامزوري صاحب
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان وایي په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
نتیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خوشاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیداوی لا سره وخت دی کانور څنګه نو خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وي خپل انتخاباتي ټیکټ جوړ کړئ انتخاباتي کڅوړه در سره واخلی او څو میاشتې د جمهوری ریاست پوچرت او هوا کې وګرځئ کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي که مثبت نو منفي تغییر خو به وکړي مقصد له تغییر څخه ده هسی هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خبرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
خځې نن دې هغه چلمه مو دې تازه کړای
ستړی مشه چیرته تللی وې؟
خیر اوسې غونډې ته ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او خځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نانسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګومان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریف ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده. هغوی یې څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو ویناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یوه خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده مازیارت یې معقول دی، پرې مې ښوده. ما ویل زه د تا نمایندګي هم څه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نه شم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به و، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تېر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو